دا مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د جاناتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په شنګهای کانفرنس کې د ولسمشر کرزی د غونډې په اړه مفصل رپورټ اوري. دا هم اوري چې په قندوز کې امنیتي مقامات دغلته پر یوه نجلۍ د محلي پولیسو لخوا د جنسي تیری په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې پاکستان او اروپایي اتحادیه نن د پراخو امنیتي، پراختیايي او سوداګریزو مسئلو پر سر ستراتیژیک ډایلاګ پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ګرجستان له چارواکو سره د قفقاز د سیمې د هیوادونو د دفاعي وړتیا د پیاوړي کېدو په هدف خبرې وکړې، خو په سر کې له زکیه غیاسی نذیر څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې پیکینګ ته ولاړ. د سرپل ولایت په مرکز کې نن له غرمې وروسته د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. او د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د وزګار کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. پورا کورنی خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې پیکینګ ته ولاړ. ولسمشر کرزی په دې سفر کې په چین کې د شانګهای سازمان غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر همکارۍ هم خبرې وکړي. د ولسمشر ویاند ایمال فیضی ازادي راډیو ته ویل چې افغان او چینایي مشران به د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د همکارۍ یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړي چې د دې اعلامیه پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند ته لار پرانیزي.
د دې سفر په جریان کې ولسمشر حامد کرزی د جون په اتم تاریخ باندې د چین د رئیس جمهور سره یو دوړخیزه ملاقات لري، او د دې ملاقات په جریان کې به دواړه یو اعلامیه امضا کوي چې د دې اعلامیه د امضا کولو سره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه به د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي، چې د دې سند پر اساس به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو نوی چوکاټ تعینیږي.
افغان چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې به د چین همکاري له افغانستان سره زیاته شي. د سرپل ولایت په مرکز کې نن له غرمې وروسته د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د بلخ ولایت د 209 شهید قل اردو ویاند محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې دا دوه سرتیري هله وژل شول چې موټر یې د سړک غاړې په خښ شوي ماین وخوت. وسلوال طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی ادعای کړی چې د ملي اردو له سرتیري وژلی دي، خو چارواکو یې ادعا رد کړې ده. د تخار ولایت مسولین وای چې نن له غرمې وروسته د رستاق ولسوالۍ د نجونو د لیسې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د تخار د عام روغتیا رئیس حافظ الله صافی ازادي راډیو ته ویل چې څلوېښت مسموم شوي نجونې روغتون ته وړل شوي او ممکن شمېره یې لوړه شي. په همدې وخت کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د مسمومولو د پیښو په تور اته کسه نیولي دي. د تخار ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال نجیب الله وایي چې نیول شویو کسانو په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی دا کار د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د اسلام پالې ډلې په لارښوونه کړی. امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اتو تنو کې یوه بهرنۍ مېرمنه هم شامله ده، خو د هویت په اړه یې سندې ویلي. او د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د وزګر کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د کار نړیوال سازمان مشر هیرو بغزی نن په کابل کې د بیکارو کسانو په اړه د رپورټ د خپرولو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د بیکارۍ کچه زیاته شي. نوموړي ویلي افغان حکومت په تېرو لسو کلونو کې خلکو ته لنډمهاله د کار زمینه برابره کړې. دی وایي چې دمګړۍ په افغانستان کې 8.9 سلنه خلک بیکاره دي. دا کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه نوریا سنوری وای.
پاکستان او اروپایي اتحادیه بنند پراخو امنیتي پراختیايي او سوداګرۍ پر مسلو ستراتیژیک ډیالوګ پیل کړی. اروپایي کمیسیون په یو بیان کې وویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار به رسمن دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل کړي، چې له اروپایي اتحادیه سره چې 28 غړي لري د اسلام آباد اړیکو ته نوی خوځښت ورکړي. چارواکي ویلي دغه ډیالوګ څخه هدف د هغه 15 کلن پلان د تطبیق لپاره د لارو چارو لټول دي چې د تېرې جنوري په میاشت کې پرې موافقه شوې وه. د دغې موافقې له مخې دواړه خواوې آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي او هم پکې د تروریزم ضد اقداماتو او پراختیايي مرستو زیاتوالی شامل دي. آشتن دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د پاکستان او لویدیځ تر منځ په تېره بیا د اروپایي اتحادیې له متحد امریکا سره د دې هیواد اړیکې په افغانستان کې د همکارۍ او د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د سختدریزو په وړاندې جګړې د مسایلو پر سر خرابې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا بنن هند ته ورسیږي او ټاکل شوی چې له هندي چارواکو سره د هغې خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو پر پیاوړتیا متمرکز وي. پنیتا به هند ته په دوه ورځني سفر کې دغه راز په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې پوځي هڅو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي اقتصادي او پوځي قدرت په اړه هم خبرې وکړي. چارواکو وویل پنیتا به د سفر په لومړۍ ورځ د هند له صدر اعظم منموهن سنګ او د ملي امنیت له سلاکار شیو شنکر مینون سره وګوري. پنیتا آسیا ته په نهه ورځني سفر ځي چې په ترڅ کې به د ویتنام او سنگاپور څخه هم لیدنه وکړي. ویل کېږي دا سفر د هغو هڅو یوه برخه ده چې امریکا غواړي د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل قدرت پیاوړی کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې دا سیمه د امریکا د امنیتي پالیسیو تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د ګرجستان له چارواکو سره د قفقاز د سیمې د هیوادونو د دفاعي وړتیاو د پیاوړي کېدو په هدف خبرې وکړې. کلینتن نن د ګرجستان د تورې بهیرې په غاړه په باتومي تفریحي ښارګوټي کې د قرغزستان له چارواکو سره په ستراتیژیک ډیالوګ کې ګډون وکړ. کلینتن د ګرجستان د بحري ساتونکو د هغو کښتیو فعالیت پرانیست چې د امریکا په مالي مرسته بیرته ترمیم شوي او مجهز کړی شوي دي او ژمنه یې وکړه چې واشنګټن به له ګرجستان سره د خپلو اوبو څخه په دفاعي چارو کې خپل مرستې ته دوام ورکړي. کلینتن د ګرجستان پر ځمکني تمامیت یو وار بیا ټینګار وکړ او له روسیې څخه یې وغوښتل چې د ګرجستان د جلا غوښتونکو سیمو جنوبي اوسیتیا او ابخازیه څخه خپل ځواکونه وباسي. روسیې په 2008 عیسوي کال کې له ګرجستان سره له لنډې جګړې وروسته جنوبي اوسیتیا او ابخازیه د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلې. خو د نړۍ زیاتره هیوادونه دا سیمې تر اوسه د ګرجستان د خاورې یوه برخه بولي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په قزاقستان کې د هغو څلور دیرشو کسانو محاکمه غندلې چې د دې هیواد په لویدیځ د تیلو په بډایه ښار ژانوزین کې د بلوا په تور محکوم شوي دي. په دغې بلوا کې 14 تنه د پولیسو په ډزو وژل شوي وو. په نیویارک کې میاشت دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل دغې محکمې باید هغه ادعاوې په سمه توګه څېړلې وای چې وایي تورن کسان د توقیف په جریان کې شکنجه شوي دي. چارواکو وویل هېڅ شواهد نشته چې له مشکوکو کسانو سره دې ناوړه چلند شوی وي. د دوشنبې په ورځ 14 تنه په دغې بلوا کې د لاس لرلو په خاطر د دریو او او کالو ترمنځ په بند محکوم شول. 14 تورن په تعلیقي بند محکوم شول. 15 تنه وبخل شول او 3 تنه ته برات ورکړل شو. په ژانوزین ښار کې تیر دسمبر د میاشتې په نیمایي کې دغه پاڅون و میاشتې وروسته تر دې راپورته شو چې د دې ښار مرکزي چوک د تیلو د کمپنیو کارګرانو چې د تنخواو د زیاتوالي غوښتنه یې کوله اشغال کړی و. دا د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر کرزی په شنګهای کانفرنس کې د ګډون په خاطر نن چین ته لاړ. د ولسمشر ویان وایي چې له چین سره به د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو پر موافقه دغلته خبرې وشي.
د اعلامیې د امضا کولو سره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه په اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي.
د کندوز امنیتي مقامات وایي چې دغلته پر یو انجلۍ باندې د محلي پولیسو لخوا د جنسي تیری په تور دوه کسان نیولې دي او مقامات دا اداره دوي چې ګواکې پر انجلۍ باندې ګڼ شمېر کسانو ډله ییز جنسي تیری کړی دی. د خبرونه په دوام کې د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې خدمتګي د افغانستان د امنیت په ګډون د ډېرو مسایلو برخلیک نه دی روښانه. په دې اړه یو مفصل ریپورت هم اوري چې پکې د ولسمشر حامد کرزي په کورنۍ کې د اختلافاتو په اړه هم معلومات اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روسي تحولاتو مهم خبرو. افغان ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی د شنګهای په غونډه کې د ګډون لپاره چې په چین کې جوړیږي نن له کابل څخه بیجینګ ته روان شو. د جمهوری ریاست رسنیو دفتر په وینا په دې سفر کې به افغان ولسمشر د شنګهای د همکارۍ د سازمان په 22مه سرمشریزه کې له ګډون سربېره د روسیې، ایران، پاکستان او کوربه هیواد چین له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې ولري. ولسمشر کرزی به د دې سفر په مهال له کابل او بیجینګ ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د منځته کولو لپاره یو ګډ اعلامیه هم لاسلیک کړي. د دې موضوع تفصیل د حمید ممان په رپورټ کې.
چین ته د ولسمشر کرزی د سفر یوه مهمه برخه د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د یوې اعلامیې لاسلیک کولو ته ځانګړې شوې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو منظم چوکاټ ته لاره هواره کړي. افغان ولسمشر د شنګهای سازمان په سرمشریزه او دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو لپاره د سه شنبه په ورځ پیکینګ ته روان شو. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیضل آزادې راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوړو مشرانو ترمنځ د اعلامیې لاسلیک وروسته به کابل او پیکینګ د ستراتیژیکو همکاریو لپاره منظم چوکاټ په جوړولو کار پیل کړی.
دی اعلامیه د امضا کولو سره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي، چې د دې سند پر اساس به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو نوی چوکاټ تعینېږي. په دې همکاریو کې مختلف ساحې دي. د همکاریو یعنی چین به د افغانستان سره په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې او همدارس په فرهنګي ساحه کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته ادامه ورکوي او په دې ساحو کې به خپل همکاریو ته پراختیا ورکوي.
ښاغلی فیضی دا هم وویل چې د سفر په مهال به چین له افغانستان سره د 150 میلیونو چینایانو د مرستې اعلان وکړي چې 40 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. که څه هم افغانستان د امریکا، برېټانیا، جرمني، فرانسې په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي، خو له هند وروسته چین د سیمې دویم هیواد دی چې افغان حکومت ورسره ستراتیژیکې اړیکې لاسلیکول غواړي. د ښاغلي فیضی په وینا له چین سره به د ستراتیژیکو همکاریو د اعلامیې د لاسلیک ترڅنګ افغان ولسمشر به هڅه وکړي چې یو ځل بیا د سیمې هیوادونو ته د افغانستان او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه ډاډ ورکړي. ټاکل شوی چې د شنګهای د غړو هیوادونو دا سرمشریزه د چهارشنبه په ورځ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2 ورځو لپاره پرانیستل شي. ترې ترڅنګ چې افغانستان ته به په دې ناسته کې د سارونکو دریځ ورکړی شي، افغان ولسمشر به د چین، روسیې، ایران او پاکستان له مشرانو سره هم دوه اړخیزه ناستې ولري. د ولسمشر کرزی وایي ښاغلی فیضی وویل چې د دې ترڅنګ ځینو چینایي پانګوالو هم له ولسمشر کرزی سره د لیدنې غوښتنه کړې.
ځینې چینایي پانګوالو د ولسمشر حامد کرزی څخه د ملاقات غوښتنه کړې ده چې د دې سفر په جریان کې به ولسمشر حامد کرزی هم د ځینو چینایي پانګوالو سره ګوري. دا چې دغه پانګوال په کومو برخو کې غواړي په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي، دغه تر اوسه پورې روښانه نه ده، خو تر اوسه پورې ځینې ملاقاتونه تایید شوي دي، زموږ د خوا څخه منل شوي دي.
چین که څه هم په تېرو 3 لسیزو کې د افغانستان له پیښو ځان تر یوه حده ګوښه ساتلې، خو اکثر افغان کتونکو له پاکستان او ایران سره د چین اړیکو ته په پام سره دا باور څرګندوي چې دغه هیواد په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي. مخکې له دې چې دغه هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي، همدا اوس دغه هیواد د افغانستان په قانونو کې پراخه پانګونه کړې چې د لوګر مس آینه کې یو ستره بیلګه ده.
د قندوز ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړي چې ګواکې دغه لته پر یوې انجلۍ باندې د محلي پولیسو لخوا ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د قندوز والی وایي په دې قضیه کې تورن کس نیول شوی او د تیری او د تیری قرباني شوې انجلۍ سره به عدالت کیږي. نور محمد سهیم په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د حکم په اساس کندوز والی محمد انور جگدلک په داسې حال کې چې د کندوز محکمې قاضي، څارنوال، امنیه قمندان او نظامی څارنوال ورسره ملګری وو، سه شنبه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په کندوز کې له یوې 14 کلنې انجلۍ لال بیبي سره د جنسي تیری په اړوند د دولت د وروستیو اجراءاتو په اړوند معلومات ورکړل او د ژورنالیستانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د دغه مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې کندوز والی د ځینو مطبوعاتي خبرونو په بنسټ دا خبره رد کړه چې ګنې په دغه انجلۍ باندې څو ځله جنسي تیری شوی دی، بلکې وی ویل چې دغه تیری یوازې د یو کس لخوا ترسره شوی دی چې هغه هم امنیتي مراجعو نیولی او فعلاً د هغه دوسیه څارنوالۍ ته سپارل شوی ده. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د امنیه قمندان پاسوال سمیع الله قطره په وینا چې د دوی د څېړنو له مخې داسې بریښي چې انجلۍ 14 کلنه نه بلکې 18 کلنه ده او خپل قانوني سن پورا کړای دی، خو دا چې په زور نکاح ورسره تړل شوی ده نو دا یو جرم دی. دا خبره هم رات کړه چې غنی پر دغه انجلۍ باندې ډلایز تیرای شوی دی، بلکې وی ویل چې دغه تیرای دی یو کس لخوا شوی دی چې هغه خدایداد نومیږي چې یو محلي پولیس دی. دا ویل په دې تړاو دوه کسه چې دواړه ورونه دي نیول شوی او دوسیه څارنوالۍ ته سپارل شوی ده. د په وینا چې په دې قضیه کې په سیمه کې د محلي پولیسو قماندان د مجرمینو سره د همکارۍ په تور تر تعقیب لاندې ده، هله کېږي چې ډیر ژر ونیول شي. ویل کېږي چې د غنجلۍ ورسته له هغه چې د څو تنو محلي پولیسو لخوا په زور له کوره ایستل شوی د سیمې د ملا امام په ګډون د یو شمېر سپینګیرو په حضور کې خدایداد نومي محلي پولیس ته چې 250 کلن دی نکاح شوی ده. له همدې امله د ملا امام په ګډون د ټولو هغو کسانو چې په دې غیر قانوني نکاح کې شامل دي د نیولو او توقیفولو امر شوی دی. هله کېږي چې ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دوی په وینا چې دغه پیښه په جدي توګه څاري، هیڅ مجرم ته به دا موقع ور نه کړی شي چې له قانون نه تیښته وکاندي. په پای کې د کندوز د استیناف محکمې رئیس داسې وویل:
مسله هنوز خاتمه نیافته، مطلب در مرحله کشف و تحقیق.
دغه مسله تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. دا لا تر اوسه پورې د کشف او تحقیق په پړاو کې ده. کشف د امنیه قمندانۍ کار دی او څېړنه د څارنوالۍ. خو خبره دا ده چې اصلي مسله قابو شوې چې د څارنوالۍ له څېړنې وروسته به محکمه خپل کار پیل کاندي او خپل عادلانه شرعي پریکړه به صادروي. خو ډاډ یې ورکړ چې د دغه نجلۍ شرعي حق به اعاده کیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د 2014 کال په پای کې چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې ختميږي، د افغانستان د امنیت په ګډون د ډیرو مسایلو برخلیک نه دی روښانه. په دې کې یو د افغانستان پر راتلونکي کې د ولسمشر حامد کرزي او د دوه کورنۍ ونډه ده. په داسې حال کې چې کندهار ښار ته نږدې د عینو مینې د استوګنې د ښارګوټي پر سر د ولسمشر د ورونو ترمنځ د اختلافاتو خبره لږ تر لږه په کندهار کې اوسله هیڅ چاپټ نه ده، داسې ګونګوسې هم اورېدل کېږي چې ښایي د کرزي کورنۍ د ولسمشرۍ په بل ځل انتخاباتو کې د ولسمشر د ورور قیوم کرزي په کاندیدولو سره په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه وکړي. دا موضوع احمد تکل په یو تفصیلي رپورټ کې څرګنده ده.
په داسې حال کې چې په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې دا خبره په وار وار کیږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وځي، د ولسمشر حامد کرزي د ورونو په ګډون د هغو کسانو شمیر ښایي لږ نه وي چې له اوسه د خپلو پانګو د خوندي کولو په فکر کې دي. د شتمنیو د خوندي کولو یوه لار بهر ته د هغو انتقال ده، خو یوه بله لار یې په قدرت کې د پاتې کېدو له لارې د هغو ساتل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د کرزي ورونو ترمنځ د ژور اختلاف مسله په یو راپور کې رابرسیره کړه. په راپور کې ویل شوي چې د کرزي د ورونو ترمنځ په کندهار کې د استوګنې د یو ښارګوټي د عوایدو پر سر سخت اختلاف پیدا شوی. ورځپاڼې د بخبره سرچینو په حواله ویلي دي چې دا اختلاف د ولسمشر د ځواکمن ورور احمد ولي کرزي لمړینې وروسته د دوی ترمنځ راغلی. محمد ایوب رفیقی له سیاسي فعالانو څخه دی چې له ولسمشر کرزي سره نږدې پاتې شوی. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د تایید کړه چې د کرزي د ورونو د اختلاف اصلي عامل د عینو مینې عواید دي.
یقینا د عینو مینې کافي اندازه پیسې جمع کړي دي چې هغه پیسو پر سر باندې د ورونو مابینځ کې ښکاره مشکلات دي. داسې دي چې موږ اوازې اورو یا موږ د نورو د پولیس اورو، موږ په کندهار کې چې هر څوک یې وشم تیر کړي، د عینو مینې خبره د ورځې خبره ده. د کندهار پر سیاسي وضعیت تاثیر کوي، د کندهار پر امنیت تاثیر کوي، د کندهار پر آینده تاثیر کوي. د خلکو کاروبار چې په کندهار کې تقریبا وزرې شي عینو مینه پاتره وي چې پر هغو خلکو کاروبار کوه، پر هغوی تاثیر کوي. په مجموع کې د کندهار پر اقتصاد تاثیر کوي. د ورونو منځ کې مشکلات چې داخل شوي دي صرف پر پیسو باندې دي او پر ډیرو پیسو باندې دي. داسې چې په 100 لک ډالر یا په 100 میلیون ډالر، په 100 میلیون ډالر باندې خبره ده. او دا په دې شاهدان ټول کندهار داسې نه شي آواز ده.
معلومه نه ده چې ولسمشر کرزي ورونو یې او د کورنۍ نورو غړو یو لس کاله مخکې څومره شتمنۍ درلوده، خو اوس مهال د دوی د جایداد او پانګې په اړه دومره لوی ارقام یادیږي چې کله ناکله خو حتی مبالغه ښکاره شي. په دې کې یو رقم د 55 میلیونه ډالرو رقم دی چې د احمد ولي کرزي پر ځای د کندهار ولایتي شورا ریاست ته ټاکل شوی رئیس او د عینو مینې ښارګوټي د جوړولو د شرکت AFCO مشر شولي کرزي په غصب تورن شوی. نیویارک ټایمز د AFCO د څو شریکانو او له هغې ډلې د ولسمشر د بل ورور محمود کرزي شکایت نقل کړی چې وایي شولي کرزي د ولایتي شورا د مشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ځان لپاره یو شرکت جوړ کړ او د عینو مینې له عوایدو څخه یې 55 میلیونه ډالر خپل بانکي حساب ته انتقال کړل. محمود کرزی وایي کله یې چې له خپل ورور څخه د دې پیسو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې په عینو مینه کې د ونډې غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې دا پیسې اوس په یو دولتي بانکي حساب کې امانت ساتل شوی، خو 55 میلیونه ډالر یو ډیر لوی رقم دی چې یوازې په یو مورد کې ښکته پورته شوی دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم حمیدزای لالای چې د کرزي له کورنۍ سره په مخالفت مشهور دی تور لګوي چې د کرزي کورنۍ د دومره ډېرې پیسې له غیر قانوني لارو ګټلې دي.
دا نه د تجارت پیسې دي، نه د ماشو پیسې دي، دا هغه پیسې دي چې په نامشروع لاره باندې پیدا شوي دي. په افغانستان کې مواد مخدر افغانستان نومړی مقام کې پیدا کړی، په دا شکل په فساتي ادارې کې د دې په څنګ کې ځینې داسې قراردادونه شوي دي چې د هغه د لارې دا پیسې پیدا شوي دي، ځکه هم غصب شوي دي، په دې کې د خلکو څخه اخیستل شوي دي. نور مسایل هم شته د ټیوټا کمپنۍ چې په افغانستان کې پر زجات جاپان یا د دوبۍ سره راځي د لیبه سکیږي د ټیوټا غټه کمپنۍ ده چې مخبر محمود کرزی کې شریک دی. د پلیخومري د سیمټو په افریقا د تقرري د لارې د مقرري د لارې چې د چارواکي مقرریږي د هغو پیسې اخیستل کېږي.
د راپورونو له مخې په عینو مینه کې د استوګنې 3000 کورونه جوړ دي، خو اصلي پلان یې د 4200 کورونو دی. د عینو ښارګوټي د عوایدو خبره د سلګونو زره یا یو یا دوه میلیونه ډالرو نه، بلکې د سلګونو میلیونو ډالرو خبره ده. د عینو د پروژې پایل له لانجو سره و. د ښاغلي کرزي ورونه تورن شوي چې د دې ښارګوټي لپاره یې له خپل صلاحیت څخه په کار اخیستو سره د دفاع وزارت ملکیت ځمکه له ښاروالۍ څخه د لږو پیسو په بدل کې واخیسته. په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان په حکومت کې د پراخ فساد خبرې کیږي، د ولسمشر ورونه څو ځلې په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي، خو په خپله د ده په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. رفیقي هم ډیر ډاډه نه دی چې ولسمشر کرزی به په دې غلاو کې دخیل وي.
داسې موثق شواهد نشته چې سړی پر ولسمشر باندې دا ووایي چې و دا مقدار پیسې یا په دغه شکل باندې رامنځته شوي دي. ولې دا وټولو ته معلومه خبره ده چې په تیرو انتخاباتو کې هغه پیسې چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د خاصه مصرف سولې، یقینا بعضې غټه ونډه به د غصب شوي مځکو وي چې په هغه کې عینو مینه جز د هغو مصارفو څخه دی. او په آینده کې چې موږ وینو د عینو مینه پیسې، زه یقین لرم چې نور مسایل، سیاسي مسایل به دغه پیسو څخه حمایه کیږي. مشخصه ماته نه معلومیږي او زه فکر نه کوم چې هیچا ته دې معلومه وي چې څو پیسې او په څه اندازه به ولسمشر چې دي کې ولې په دې کې هیڅ شک نشته چې ولسمشر خپله ونډه اخیستې دې پیسو.
د افغانستان په دولتي دستګاه کې که په غصب، بډو یا د اداري فساد په نورو ډولونو کې د هر چا لاس وي، د انتقاد ګوته په هیواد کې دننه او بهر د افغان ولسمشر خواته نیول کیږي. د ولسی جرګې د غړي شکریا بارکزی په نظر د کرزی د کورنۍ غړو د افغان ولسمشر شهرت سخت زیانمن کړی.
دا چې کورنۍ شخړې به څرقانې او د دیورونو ستونزې به څه، زه نه غواړم په اول قدم کې د یو چا د شخصي او کورنۍ روابط په هکله باندې وغږېږم. زه غواړم یوې ټکې ته ډېره په زغرده اشاره وکړم. کرزی یو له هغه کسانو یا لیډران نه دی چې کېدای شي کورنۍ هېڅ مرسته کرزی سره سیاسي لحاظ باندې نه یې کړی، خو متاسفانه کرزی یو هغه ولسمشر دی چې خپل کورنۍ له لاسه ډېر سیاسي تاوانونه او فشارونه لیدلي دي او متاسفانه د دې نوم نه ډېره زیاته غلطه استفاده شوې ده.
د ولسمشر سیاسي مخالفین همداراز تور لګوي چې د کرزی کورنۍ غواړي د خپل واکمنۍ د بقا لپاره په قدرت کې پاتې شي. دوی وایي د کرزی کورنۍ پلان لري چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې قیوم کرزی کاندید کړي او په دې ډول له یوې خوا خپل شتمنۍ وساتي او له بلې خوا پر افغانستان واکمنۍ ته دوام ورکړي. حمید زای لالای یو ځل بیا:
در اوسه پورې هغه نوې تذکري او نوې توضیح شوي او د انتخاباتو دپاره کوم داسې جدي پلان په نظر کې نه دی نیول شوی. موږ په دې اړه باندې چې هېڅ انتخابات به وجود ونه لري، دوی به لوی جرګه راطلب کړي. د لوی جرګې د لارې به خپل د رئیس جمهور کرزی دوره وروږده کړي. که هغه هم بیا چیرې د سیاسي مخالفین چې په افغانستان کې دي یا هغه خارجي ځواکونه چې حضور لري، که چیرې فشار پر حکومت باندې راوړي، په خپل خصوص پر کرزی باندې چې د انتخاباتو ته دا پروسه وغږیږي، په انتخابات کې دا سل په سل کې مستعد و چې قیوم کرزی ځان کاندیدوي، هیڅکله دوی خپل د ریاست جمهوري چوکۍ بل چاته نه پرېږدي. دا در 2014 نه، بلکې در 2024 پورې دوی پلان لري چې د ریاست جمهوري واکې به دوی په لاس کې.
که دا تورونه سم وي، نو هغه امکانات کوم دي چې کرزی او کورنۍ د هدف ته رسولی شي؟ په دې اړه مې رفیقي وپوښت.
د انتخابات درغلي ده او ډېرې پیسې مصرفول دي، د خلکو رانیول دي. اینی فرمول چې په تیر دوه انتخاباتو کار واخست، خصوصا په دوام انتخاباتو کار واخست، هغه فرمول سبا کار اخلي. او زه فکر کوم د دې کورنۍ یو غریب یقینا مراړي و دې انتخاباتو ته. او زه هم اوس په کابل کې ګرځي چې قیوم کرزی غواړي د خپل اول معاون دپاره مارشال صفوي انتخاب کړي. دا بیا هم علي میشته په پخوانی فرمول سره غواړي چې کار واخلي. او دا اینی مرجع څخه دوی خپل انتخابات حمایه کوي چې هغه به د غصب شوو مځکو پیسې وي یا به د فساد اداري فساد راوتلي پیسې.
میرمن بارکزی استدلال کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلي امکان به کم وي، خو دا یادونه هم کوي چې افغانان به خپل راتلونکی مشر د ډیموکراسۍ له معیارونو سره سم غوره کړي.
ولسمشر په خپل مرکه کې ویلی دی چې نه زه او نه هم بل کس ما د کورنۍ نه دې ته لیواله دي چې ځان کاندید کړي. که چېرته هم د دې د کورنۍ غړي دغه یوه آرزو ځان سره ولري چې مونږ به بیا وشو کولای چې افغانستان اداره کو، حرم نشي چې په افغانستان کې ولسواکي ده، په دې کې ټول میشته قومونه، په دې کې ټول خلک ښځې او نارینه او هغه حق لري چې نن سبا ولسمشر کرزی لري او د دې کورنۍ. دا به د افغانستان خلکې چې خپل رایې د افرادو د اهلیت په خاطر کاري، نه دا چې د چا ورور دی، نه دا چې د چا د کورنۍ نه ده، او نه هم په دې معنی چې د کوم قوم او قبیلې نه راځي.
2014 د لویدیزو هیوادونو د حکومتونو لپاره چې خپل خلکو ته په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریتونو په باب مسؤلیت لري، لدې مخکې د یو سمبولیک کال حیثیت غوره کړی وو. خو ورو ورو په افغانستان کې هم د ځینو هغو کسانو لپاره چې د خپل راتلونکو په اړه ډاډمن نه دي، په یو ټاکونکو نیټه بدلیږي. یو کال مخکې د کابل بانک په بحران کې د محمود کرزی د لاسلرلو له راپورونو وروسته د عینو مینې رسوایی کچرته رښتیا ثابته شي. هغه لانجه ده چې د کرزی کورنۍ د مشر موین عبدالحد خان کرزی د کورنۍ اعتبار ته سخت زیان اړولی شي. د دې راپور د لیکلو پر مهال مې په پرله پسې ډول د کرزی د کورنۍ لغړو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کار بریالی نه شوم.
د ګریش کولکو اولسوال د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې منلې ده چې د یخچال د سیمې 22 دوکانونه د ملي اردو د سرتیرو لخوا سوځول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو د 215 میوان قول اردو مشر وایي په پیښه کې د پیښه په اړه معلومات نه لري او په دې اړه به پلټنې پیل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی.
د اګریش کولوسوالی په ترټولو نارامه سیمه یخچال کې د یو تازه پرانستل شوی بازار 22 دوکانونه سوځول شوي دي. د اخچال خلک وای دغه دوکانونه درغلی امنیت لامل تازه پرانستل سی و خو ورته ترغه د ملي اردو د ویډل عسکرو لخوا وسوځ وسو چې په دوکان کې ناستو وسلوالو طالبانو د ملي اردو دوه تنه سرتیر وو وجل.
د نو جنگ څو بار ملي اردو راولاش دوکانونه تور کړه. ها بار ده منای منای وسوځي
ولي وسوځي
نو لکه طالبان وای د ترازی د دې دوکانداران مخنه دې ملکان سره اکیسته ده.
محمد دلته طالبان راغلي و د ملي اردو عسکر وشتره امنیت باید دوی ونیسي، دوی به دوکانداران ونیسي. اوس دوکانونه سوي چې د خلکو شان یې چور کړله، په مسجد په هغه ځای کې پسته جوړه کړې ده. اوس ملي اردو د پسته نو سوي هم دوی دي، دلته خو بل څوک نه دی راغلی. تاوان چې اچار سړی ګیر کړي ته دغه لاره پورته شي، داسې ډبوي وطنې خلک وایي دا تا امنیت خو نو والله د خاص برابر نه دی. نو ملکی خلک زبروی وای ته چې طالب مخه ونسی، نو ملکی خلک د طالب مخه نشي نیولی. وطني سړی نیوای شي داسې ټپاک ورڅخه دی نشي نیوای، نو دوی په موږ د ملکی خلک باندې نیسي.
که څه هم دا پیښه یوه اونۍ وړاندې رامنځته شوې ده، خو جزئیات هغه وخت جواز و چې خپل هغې سیمې ته د لیدو لپاره لاړم. په اخچال کې هغه دوکانونه چې وړاندې پکې هر ډول توکي پلورل کېده په تور دود او لمبولو لپسې وه، او ډیر نږدې ورته د تیلو څلور ټانکران هم سوځېدلي پراته وه. یخچال ګرشته چیرمه د تنګي په څیر خورا د اهمیت ډکه سیمه وه چې وسلوالو طالبانو پرې په عامه ورځ کولی سول د افغان او بهرنیو سرتیرو کارونونه تر برید لاندې راولي. د یخچال خلک وایي د ملي اردو هغه پوستې چې دوه تنه وسلوالو طالبانو په رڼا ورځ ووژل، د شپې له پلوه د دغه 22 بابه دوکانونو مناو ته اور واچوه او ان د ځینو دوکانونو دروازې ماتې کړې او پکې پراته د دوکانداري توکي د اوبو لوی ویالې ته واچول چې دوه ورځې د یخچال د یو شمېر سیمو خلکو اوبه هم نه درلوده. د ګریش کولوسوال محمد سلیم رودی هم دغه پیښه مني چې د ملي اردو کسان پکې پړه دي. رودی وویل تر اوسه خلکو دته مراجعه نه ده کړې چې تاوان ورکړي.
وخت دا کار چې صورت نیولی وو سبا کې ما ته امنیتي ملي راپور راغی، موږ په جریان کې په داسې نوی لوېدل او موږ تېره شنبه په امنیتي جلسه کې دا یادونه هم کړله. نو کوم دغه سلوک یا دا برخورد شوی وو هغه واقعیت غندو باید موږ په جریان کې لوېدلی وای، او که چېرې زموږ د سویه لوړی وای موږ د خپل د ولایت د محترم مقام سره باید پیشنهاد کړی وای چې لازم وای باید هغه شوی وای. دا موږ په مشوره نه ده شوی کوم چې په ځای کې موقعیت لري چې دا غوته طرفه شوی ملي اردو.
د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر ارکان حرف سید ملک د ټلیفون پر کرښه ازادي راټول ول په دې نه دی خبر چې د ملي اردو سرتیرو په اختیال کې 28 دوکانونه سوځولي دي. خو په دې خبر دی چې د ملي اردو دوه تنه سرتیري په دې بازار کې وسلوالو طالبانو له لورې د یوه خیاط د دوکانه په استفادې وژل شوي دي. سید ملک وویل په دې اړه چې څنګه د ملي اردو کسان وژل سوي وه هیئت هم استول سوی دی، خو چا ورته په یخچال کې د 28 دوکانونو د سوځول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د نهر سراج مربوط یخچال او د پپلزو شاخ دوې هغه سیمې دي چې تازه د وسلوالو د روزمره ډیرو بریدونو نه په امن کې راغلي دي. خلک وایي که چیرې د اردو د لاسه دغه ډول کارونه زیات سي نو خلک به بیرته وسلوالو طالبانو ته مخه کړي. محمد الیاس.